په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام نن وویل د پاکستان لوري د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په ارتباط به په هغه څه عمل وشي چې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون یې غوښتنه کوي. د دې سره زموږ د نن ورځې خبري مجله پیل شوه. په را روان نیم ساعت کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو وروستي خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کړو. دغه خبري مجله په خبرونو پیلو. فریده هور سیفی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په تخار کې د سولې د عالي شورا یو غړی وژل شوی دی. افغان ورزشکاران په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې تر ګډون وروسته سبا کابل ته رسیږي. او د ایران د پارلمان ځینې غړي وایي که زلزله ځپلو سیمو ته پر وخت مرستې رسیدلې وي نو لږ خلک به مړه شوي وو. په تخار کې د سړک د غاړې د ماین یوې چاودنې په دې ولایت کې د سولې د عالي شورا د یوه ولایتي مسؤول یو او یو ولسوال په ګډون 15 کسان وژلي دي. په چاودنې کې په تخار کې د سولې د عالي شورا غړی حاجی هاشم او د اشکمش ولسوال عبدالعزیز له دریو نورو کسانو سره وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې او د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د زنداني طالب چارواکي ملا عبدالغني برادر سره د ځینو افغان چارواکو په کتنې کې د دې شورا کوم استازی نه و موجود. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل دا کتنه د سولې د خبرو برخه نه وه بلکې یوازې د ملا برادر د احوال د معلومولو په هدف وه.
لیدنه کتنه دی د سولې د مخفیولو پروسه نه وه. دا یوه هغه دوستانه کتنه چې په خپلو سترګو وګوري چې ملا برادر صاحب جوړ او روغ دی.
خغلی قاسمیار ویل چې له پاکستان څخه د افغان دولت یواله مهمه غوښتنو د ملا برادر په ګډون د طالب بندیانو خوشی کول وو. ننګرهار چارواکی تاییدوي چې نن د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو پوځي مرکز کې د افغان او بهرنیو سرتیرو ترمنځ نښته شوې. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو ته مرګ ژوبلا اوختي خو د دې په اړه دقیق معلومات نه لري. عبدالزی د پیښې د سرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ادعا کړې چې په اچین ولسوالۍ کې یو افغان پولیس پر امریکایي سرتیرو برید کړی او درې تنه یې پکې وژلي دي. چارواکو د دوی ادعا نه ده تایید کړې. او په لندن کې د اولمپیک د لوبو له پایته رسیدو سره ورزشکاران خپلو هیوادونو ته روان دي. تمه کیږي چې د افغانستان ټیم به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د لندن په اولمپیک کې شپږو افغانانو ګډون کړی و چې په دوی کې یو تن ورزشکار روح الله نیکپا په دې بریالی شو چې د تکواندو په برخه کې د برونزو مډال ترلاسه کړي او په دې توګه د اولمپیک دوهم مډال هم واخیست. د ایران په پارلمان کې د هغو سیمو استازو چې د شنبه په ورځ پکې زلزله وشوه نن یې د مرستو رسولو په چارو کې پر مقاماتو سخت نیوکې وکړي. په دوو زلزلو کې چې د ایران په شمال کې د تبریز ښار ته نږدې وشوې څه باندې 300 تنه مړه شوي دي. په پارلمان کې د زلزله ځپلو سیمو استازي وایي چې د سیمو ته عاجل مرستې ناوخته رسیدلې. د دوی په وینا کې چېرته مقامات په وخت باندې سیمې ته رسیدلې او مرستې رسولې وې نو د تلفاتو شمیر به کم و. د پارلمان د استازي وایي چې له 8000 هغو خیمو څخه چې د 14000 کورنیو لپاره ټاکل شوی وي د سره صلیب لخوا د سیمې بې کوره شویو کسانو ته نه دی رسول شوی. دوی پر دولتي رسنیو هم انتقاد کړی او وایي چې په دې اړه لږ او بې موقع معلومات خپره کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو د یوې فوق العاده غونډې په درشل کې نن د سعودي عربستان په لور روان شو. ټاکل شوی چې یاده شوې غونډه په مکې کې جوړ شي او تمه کیږي چې تمرکز به یې د سوریې پر لانجې وي. تهران او ریاض د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو په اړه د نظر اختلاف لري. ایران په سیمه کې د بشار الاسد نږدې متحد دی او د هغه د پوره ملاتړ ژمنې کړې دي. د ایران او سعودي اړیکې هم اوس یو څه زیانمنې شوي دي ځکه په بازار کې د سعودي تیل پریمانه دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد له بندیزونو له کبله د خامو تیلو په خرڅولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر نن اعلان وکړ چې له سوریې او لبنان څخه به د اګست له 14 تر 14 پورې کتنه وکړي. د هغې په وینا ده ځکه چې د سوریې د کړکېچ له امله په دې سیمه کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. والري آموس به چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بشري چارو د هم آهنګۍ مشره ده، پر هغو ملکي کسانو چې په سوریې کې پاتې دي او یا هم د هغو کسانو په اړه چې ګاونډیو هیوادونو لکه لبنان ته تښتېدلي، د سوریې د اوږدمهاله لانجې د اغېز په باب څېړنه وکړي. تمه ده چې هغه به د سوریې له چارواکو او په دې هیواد کې د سرې میاشتې له چارواکو سره د سوریې شاوخوا سیمو کې په عاجله توګه د مرستو رسولو د هلو ځلو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو په حواله د سوریې د روان کړکېچ له امله تر 2 میلیونه ملکي خلک زیانمن شوي، څه باندې 1 میلیون وګړي دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. شاوخوا 1,40,000 نور کسان بیا لبنان، اردن، ترکیې او عراق ته تښتېدلي دي. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې ده. خپرونه زه فرشته جلالزی او تایر روشن وړاندې کوو، او راسره نور ټول همکاران ملګري دي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهم وایي د پاکستان لوري په افغانستان د راکټي حملو په ارتباط به په ځای اقدام کوي.
دی وایي د ستراتیژیک مشارکت تړون وایي چې کچیرې پر افغانستان حمله وشي نو موږ به هغې ته په تر ټولو غوره لار د ځواب ویلو لپاره.
نن به په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د لومړي خبري کنفرانس له جزئیاتو رپورټر ته وړاندې کوو. د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د بلخ مرکز مزار شریف کې د ابو مسلم خراساني له نوم څخه د ایران د وژل شویو ډیپلوماتانو نوم ته د یو واټ په اړولو سخت عکس العملونه څرګند شول، او یو شمېر کسانو د ملي خیانت نوم بللی دی. په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې د افغانستان د نننه د ناټو تر قمندان دي ځواکونه د افغانستان په خاوره د پاکستان د لوري د راکټي حملو په ارتباط څه نظر لري. په دې خبرونه کې چې نیم ساعت ده د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام خبرو. اول رپورت مو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د نوي سفیر د نننوي څرګندونو دی. په کابل کې د امریکا نوي سفیر نن د هغو انتقادونو ځواب ویلی چې وای امریکا ولی له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون موجودیت سره د پاکستان د راکټي حملو په ځواب کې څه نوای. جیمز کنینګهم ویلی چې د امریکا متحده ایالات په دې مسله کې هغه څه کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون یې اجازه ورکوي. په خاطر دې دا انتقادونه سوي چې امریکا ولی د ستراتیژیک تړون د موجودیت سره د پاکستان د راکټي حملو ځواب نه وای. خو دا چې د امریکا سفیر د دې خبرې لپاره څه ځواب لري، دا بل کابل د ازادي رادیو د خبريال احمد زبیر رجمن پر رپورت کې واوري.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک سند کې راغلي چې پر افغانستان د حملې په صورت کې امریکا او افغانستان هغې ته د ځواب ویلو لپاره لومړی مشوره کوي، او دا هغه څه دي چې دوی کړي دي. ښاغلی جیمز کننګهم په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو د راکټي حملو مسله ګونګ او بلل وویل، امریکایي چارواکي د محل له افغان او پاکستاني چارواکو سره د واقعیت د موندلو لپاره په خبرو لګیا دي. کننګهم چې د امریکا د سفیر په توګه په لومړي خبري کانفرنس کې خبري کولې، د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل: د وای د ستراتیژیک مشارکت تړون وای چې کچيري پر افغانستان حمله وشي نو موږ به هغې ته په تر ټولو غوره لار د ځواب ویلو لپاره مشوره کوو، او دا هغه څه دي چې موږ یې کوو. لکه ما چې وویل، موږ له دواړو په کابل کې د ستاسو له مشرانو او په اسلام آباد کې د پاکستان له مشرتابه سره خبرې کوو تر څو وپوهیږو په اصل کې څه پېښ شوي دي. په خاطر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو، قومي مشرانو او عامو خلکو په بیا بیا انتقادونه کړي چې امریکا ولی له افغانستان سره د ستراتیژیک سند په موجودیت کې د پاکستان راکټي حملو ته ځواب نه وایي. د امریکا سفیر وویل د پاکستان له خوري د راکټي حملو په اړه اوازي او راپورونه خپاره شوه دي، خو هغه وویل د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د واقعیت ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی. د کننګ هم په وینا په دې مسلې کې د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي ډیره مهمه ده، او په دې اړه هلې ځلې روانې دي. نوموړي ویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جان آلن هم په همدې اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی تر څو ډاډمن کړي کومه غلط فهمي نشته. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په داس حال کې دغه څرګندونه کوي چې افغان امنیتي چارواکي وایي دغه حمله پاکستان کوي. د کورونو چارو سرپرست وزیر بسم الله محمدی ویلي دا حمله پرته لشکه د پاکستان پوځ او استخبارات کوي. د امریکا د سفیر سرګندونې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو له دری سره هم یو څه توپیر لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي حملې غندلې دي.
په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال نن هم په خپل رپورت کې وویل چې تیر شپه هم د پاکستان لوري راکټي حمله شوې دي. په کونړ کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه راکټي حمله سوي خو چاته تلفات نه دي رسیدلي. نن د ولسی جرګې په غونډه کې وویل سول چې د پاکستان راکټي حمله د پاکستان لوري د راکټي حمله د دوام په ارتباط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبري کړې دي. د جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې څرګنده کړه چې له جنرال جان آلن سره یې د یک شنبه په ورځ خبري کړې دي او هغه هم ورته ویلي چې نور دوی دغه بریدونه نشي زغملای. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق له کابل رپورت لري.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان د ولسی جرګې رئیس ته ډاډ ورکړی چې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره جدي خبرې اترې شوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام له امله د وکیلانو له جدي بحثونو وروسته وویل چې د پدې اړه له جنرال جان آلن سره د یک شنبه په ورځ خبرې کړې. خاغلی ابراهیمی سرګنده کړه چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان ورته ویلي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هر هغه اقدام کوي چې لازم وبلل شي.
جنرال جان آلن ما ته وویل چې دا مسئله مو جدي نیولې او تاسو کولی شئ چې له ولسی جرګې څخه یو پلاوی له موږ سره ملګری کړئ تر څو سیمه له نږدې وګورو. د سیمې د پاکولو لپاره جدي عملیات کوو او تاسو له موږ سره همکاري وکړئ ځکه موږ خپله دا پریکړه عملي کوو. زه هیڅکله نه غواړم چې په راتلونکي کې د پاکستان لخوا داسې کوم څه بیا تکرار شي. موږ په دې برخه کې جدي پروګرام لرو او نه غواړو چې بیا دا ډول مداخله تر سره شي.
د ولسی جرګې رئیس وویل چې له جنرال جان آلن سره یې په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند موجود دی او کچیرې د ده په خبره د پاکستان راکټي بریدونه پر افغانستان همداسې دوام وکړي نو دا سند به خپل ارزښت له لاسه ورکړي او خلک به پرې بې باوره شي. جنرال جان آلن د ولسی جرګې رئیس ته ویلي چې په تورخم کې به د افغانستان پاکستان او ایساف د هماهنګۍ یو مرکز جوړ شي چې د دواړو هیوادونو دوه جنرالان به هم پکې موجود وي او له همدې مرکز څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه پوله له هر پلوه په ټینګه وڅارل شي. د ولسی جرګې رئیس سرګنده کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان څخه غوښتي کچیرې د پاکستان راکټي بریدونه همداسې دوام وکړي دوی دې وغندي او کچیرې بیا یې هم نتیجه ورنکړه نو پاکستان دې د افغانستان پر خاوره د یو یرغل کوونکي هیواد په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح او حتی تعزیرات دې پرې وځ شي. د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او حتی ځینو وکیلانو په دې برخه کې د ملي شورا غوړه کړې سیاست هم کمزوري وباله. د ولسی جرګې غړی ډاکټر میربت خان منګل
تر څو پورې به موږ د پاکستان کاره په جاوز روزانه د پاکستان راکټي بریدونه وشمیري چې دومره پلاني ځای کې شهیدان شو او دومره په دې میاشت کې زیاتوالی پیدا کړ په دې میاشت کې کموالی پیدا کړ. موږ ته ډېر شرم دی چې په هر ورځ راځو او هر وکیل فقط نتیجه نه معلومیږي تصمیم نه معلومیږي فقط دغه فیصله کیږي چې بسیار خوب فیصله باید ورباندې وشي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز لخوا په تیرو سو میاشتو کې سلګونه توغندي پر کونړ او نورستان ولایتونو وشتل شوي چې له عمله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړې شوي دي. د مسالې عام افغانان حکومت او ملي شورا سخت په غوسه کړي او حتی ولسی جرګې په یو جدي اقدام کې د دې راکټي بریدونو د نه مخنیوي او په هیواد کې د ځینو نورو ناامنیو له امله د دفاع او کورنۍ او چارو وزیران استیزاح او سلب صلاحیت کړل. خو راپورونه وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو اوس هم راکټي بریدونه دوام لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو که غواړئ د ازادي رادیو خبرونه واوري، تاسو هر ورځ کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ. زموږ پر ویب سایت باندې د رادیو خبرونه لایف اوریدل کیږي، نو تاسو به له کوم مشکل او به له کوم تکلیف د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای شئ. تاسو زموږ پر ویب سایت باندې چې آدرس دی www.azadiradio.org، دا ورځنۍ مطالبه ترڅنګ 19 پروګرامونه هم د هغې نیټې پر اساس چې تاسو یې غواړئ د سره واوري اوریدلای شئ. اوس به راسو یوې بلې مسلې ته. په افغانستان کې په دې وروستیو کې دا سیر پوښتنه خبره سول چې د مزار شریف په ښار کې د ابو مسلم خراساني سرک د هغو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم سوې دی چې په دې وروستیو په تقریبا ونی ملسی زمخ کې په افغانستان کې وشل سیو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې په مزار شریف کې دغه اقدام د دې ولایت د چارواکو لخوا ملي خیانت دی. د دې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې پر دغه موضوع انتقادونه وکړل او د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. مخکې تر دې چې په دې مسله باندې یو تفصیلي چیرنیز رپورت واورو، اول به له کابل د همدې مسلې خبري اړخته کتنه وکړو. معصوم میوند رپورت لري.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د مسلم خراساني لنوم څخه د ایران د وژل سو ډیپلوماټانو نوم ته د یو واټ پر اړول سخت برګډونه وشول سول. د دې جرګې وګړي محمد اکبر ستنګزي د ملي خیانت وباله او ویل چې دا موضوع باید بې پښتنې پاتې نسی.
د موګه د ولایتي شورا یا نور مسلین په مزار شریف کې دغه کسانو په وخت کې دوی وژل سوي دي، په وخت کې شاید جاسوسانو خودیغه په نامو باندې دوی الته یو واټونه په نامو کوي. ګوره د موګه افغان په ایران کې د جمعې مانځ ته اجازه نه لري، دینی مدرسو ته دارالحفاظ ته اجازه نه لري، بیګناه ادامي شرم نه ده موږ تاسو ته، زه خدای موږ تاسو ته شرم ده چې موږ دیغوی د جاسوسانو په نامو باندې خپل واټونه نومو. د وطن سره خیانت ده هر څوک کوي، باید د جدي پښتنه وسی.
تر دې ورځ مخکې د مشرانو جرګې څنغړو د بلخ ولایت د سیمیز چارواکو پر دغه کار انتقادونه کړي وو او په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې وه. د مزار شریف ښار دغه مهم او لوی واټ تر دې پخوا د ابو مسلم خراساني په نوم چې اوس د هغو اتو ایراني ډیپلوماټانو او یو خبریال په نوم نومول سوي چې څوارلس کاله پخوا د طالبانو د واکمنۍ پر وخت په دې ولایت کې وژل سوي وو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي شورا رسنۍ ځایي چارواکي او خلک په دې موضوع خبر سوي، خو د اطلاعات او کلتور وزارت په دې بې خبري ښیي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم هین په دغه ازادي رادیو ته وویل زه معلومات نه لرم چې دغه کار څه وي، کیږي، چا کړی او یا څوک یې کوي. ما ته چا نه دی ویلي. ما تاسو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لرم. هر وخت چې معلومات پیدا کړل بیا به تاسو ته وایم. خو د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي چې دغه واښنوم د بلخ د ولی عطا محمد نور په حکم بدل سوی دی. دغه ریاست ویلي دا کار د افغانستان او ایران د شو اړیکو په نیت سوی. د ولسی جرګې غړو په مزار شریف ښار کې د ایران د وژل سو ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ د نومولو ترڅنګ په کابل کې د ایران د سفارت لخوا د افغان خبریالانو د یوې ټولنې جوړول هم وغندل او دای په افغانستان کې د ایران ښکاره لاسوهنه وبلل. دوی د ولسی جرګې د کلتوري چارو له کمیسیون څخه وغوښته چې دغه موضوع جدي وڅېړي.
و امردل چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي چې د پردې مسله نه دی خبر، خو د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې دا کار د بلخ د والی په وړاندې کړی دی. خو دغه اقدام په اړه لوی سره سیاسي کتونکو څه عکس العمل څرګندوي. حمید مومند په دې ارتباط رپورت لري.
یو شمېر افغان کتونکو په مزار شریف کې یو مهم واټ ته د هغو ایراني ډیپلوماټانو نوم ورکول چې د جګړې په کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي افغانانو ته سپکاوی بولي او د بلخ د چارواکو د مجازاتو غوښتنه کوي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور چارواکي وایي چې د والي عطا محمد نور د دفتر په وړاندیز د ابو مسلم خراساني واټ د وژل شو ایراني ډیپلوماټانو په نوم کړ. د سیاسي چارو څېړونکو متي الله خروټي د دوشنبه پورز له ازادي راډو سره په خبرو کې په افغان دولت او ملي شورا غږ وکړ چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
د افغانستان حکومت ته، د افغانستان پارلمان ته، د مشرانو جرګې او د سي جرګې ته لازم ده چې دا مسله جدي توګه وسیري او حتی د استیزا په سطح اسړی وګوري او رسمي مجازات کړي او د ملت یو پیژني.
د اطلاعات او کلتور وزارت به ازادي راډو ته ویلي چې په مزار شریف کې داسې کوم اقدام پاره معلومات نه لري. د ایران د ډیپلوماټان په 1300 لمریز کال کې کله چې طالبان مزار شریف ښار ته ننوتل وژل شوي وو. ځینې افغان کتونکو وایي چې وژل شوي کسان ډیپلوماټان نه بلکې د ایران د سپاهي پاسداران د استخباراتي کړۍ غړي وو او د افغانستان د تجزیه نقشه درلودله. ځینې څېړونکو خو بیا دا هم ویلی دی چې دا ایرانی ډیپلوماټان د طالبانو لخوا نه بلکې خپله د تهران په امر وژل شوي سو د طالبانو لاسته ورنشي او د دوی پلان افشا نشي. د سیاسي چارو بل کتونکي محمد یونس فکور بیا د بلخ په والی انتقاد کوي چې د خپل قومندان احمد شاه مسعود د نظریې برخلاف هغه چاته دا درناوی قایلېږي چې د افغانستان د تجزیه نقشه درلودله.
دغه خلک چې جادې په نوم دي دا د افغانستان د تجزیه پلان درلودي چې احمد شاه مسعود خپل په قاطع ډول د تجزیه په برابر کې درېدلې دي. نو ماته ته تعجب ځای دي چې څنګه د هغه شاګرد چې استاد تاسو د هغه د ارمانونو چې تجزیه نه غوښتله په برابر کې داسې یو ضد وطني کار کوي.
افغان کتونکو د خبرګون په داسې حل کې سرګند کړی چې تر دې مخکې مشرانو جرګې هم دا مسله په کلکه غندلې وه او د مزار شریف ښار اوسیدونکو هم پر خپل اعتراض سرګند کړی وو. خو د بلخ والی او د دفتر بیا د کتونکو او خلکو د خبرګونونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. ایران یو له هغو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې تل په افغانستان کې په لاس وهنه او د بیلابیلو کړیو په ملاتړ چې د تهران د اهدافو لپاره کار کوي تورن شوی. خو د کتونکو په وینا له دې ټولو سره سره افغان حکومت ایران په سیمه کې خپل ښه دوست بولي او په لاس وهنو سترګې پټوي.
خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو پورې ده او تر شپږنیمو بجو پورې په یاد ولرئ چې ورسته په خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم درته لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا رپورټونه ردوي چې وایي یو شمېر پاکستانیانو د افغانستان د پولیسو په لیکو کې وظیفه ترسره کوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د پولیسو د استخدام لپاره داسې یو پروسه وجود لري چې د هغې له لارې هیڅ بهرنی وګړی نسی کولای چې د افغانستان د پولیسو لیکو ته داخل شي. د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر جمن په دې ارتباط رپورت لري.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د ملي پولیسو په لیکو کې پاکستانیو اتباعو دنده ترسره کړې وای دا کار له امکانه لري ده. د کورونو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب نیکزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ملي پولیسو ته خلک د افغاني تذکیرو لمخې جذبېږي.
دا په بشپړه توګه بیا ساته ده چې د پولیسو په لیکه کې د پاکستاني اتباع جذب شوي وي. د پولیسو په صفونو کې د کسانو په جذبولو کې مهم ټکی دا دی چې باید افغان وي او د افغاني هویت تذکره ولري. دا هیڅ امکان نه لري چې یو پاکستانی یا بهرنی اتباع دې وکولی شي د افغانستان د امنیتي پولیسو په لیکو کې یوځای شي.
تر دې مخکې پاکستانیو چارواکو ویل د چترال د سیمې 14 اوسیدونکو چې د افغان پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې اړ شوي خپل کورونه ته ستانه شي. پاکستانیو چارواکو ویل د کسان د بیکاری لامل د افغانستان سرحدي سیمو ته تللی وو او هلته په پولیسو کې وظیفه اخیستې وه. چترال د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو سره ګډه پوله لري. بلخوا یو شمېر افغان کتونکي دا راپورونه د اندېښنې وړ بولي چې یو شمېر پاکستانیو اتباعو په افغان پولیسو کې دنده لرله. خو پوځي کارپو جنرال عتق الله امرخیل وای اوس دا امکان کم شوی دی.
امکان شته چې د سنوال چې د کامل سره باید کا قابل درات ده و بیا هم امکان په اول وختو کې په اول وختو کې د سربازان جذبېده اردو ملي ته یا مثلا پولیس ملي ته البته دوم نه قیود نه و وځي اب زیات قیود نه و. اما کله چې بعضی حوادث وسو یا بعض له قیود زیات وسو په کاشف خو د استخبارات مخانه ما اوس تا کار نه کیږي سابق کسوي امکانه
مخکلي دي هم په افغان پولیسو کې د پاکستاني اتباعو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړ شوی او اندېښنه خدل شوی چې ممکن لدارنګ کسانو څخه د جاسوسي لپاره کار واخیستل شي. په دې ورستو کې د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو ځواکونو پر لپسې بریدونو په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ ویرې هم رامنځته کړې دي. که څه هم امنیتي چارواکي په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ راپورونه ردوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بصیر الله لمن له کابل لیکي د اختر نو وړاندې په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه دومره پورته شوي چې غریبانی د اخیستو وسنه لري. له دولت څخه هیله کوي چې په بیو باندې جدي کنټرول او وځکړي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په کلی کې یو اوریدونکی خپل نوم نه دی لیکلی. دی وایي په دغه کلی کې څلور ملکان دي چې سیمې ته هر هغه څه چې د مرستې په نوم ورځي دوی خوري. نو د اوریدونکي خپل نوم لیکلی وای او د ملکانو نومونه یې لیکلي وای، دا به ډیره اسانه وه چې سړی پیژندلی وای. قدر منو دوستانو، د ازادي راډیو د دې خبري مجلې لا څو دقیقې پاتې دي. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځنګړی پروګرام لرو. خو دې وکړي چې تاسو واوري او خوند واخلي د روژې د مبارکې میاشتې په دغه شپه ورځو کې. زه از مام کار تر روشان چې په تخنیکی چارو کې کومک راسره کوي، تاسو ښه اجازه غواړو. الله ملسه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گرانو خویند اورونو، ز صدیق الله فدایی دی میرویس نیکه دی جامع جومات نا په جرمنی کې تاسو ته خطاب کوم او نن غواړم چې دی روجی په میاشت کې دی بی وزلانو، فقیرانو او بی کسانو سره د مرستې او تعاون په باره کې تاسو ته خبرې وکړم چې دا روژه نیسو. د دې فلسفه دا ده چې د لوږو، د تندو، د هغه کسانو د حال نه خبر شو چې د خوراک او څښاک دپاره څه نه لري، او د هغوی سره باید موږ دغه خپل احساس شریک کړو چې یعنې په موږ باندې دغه نن چې دا لوږه یا تنده تیریږي په دغه فقیرانو، بی کسانو او غریبانو باندې چې هر ورځ تیریږي د هغوی حال به څنګه وي چې په ټول کال کې دوی د فقر او بې وزلۍ ژوند کوي. نو په دې اساس باندې اسلام په دغه میاشت کې د فقیرانو، د غریبانو، د بیرپسو کسانو سره امداد او مرسته کول ډیر مهم ګڼلی دی، او حتی په حدیثو کې راغلی دی چې هغه څوک چې یو روژه لرونکي ته افطار ورکي، روژه مات یې ورکي، لکه ده چې دغه روژه خپله نیولی وي. نو دا د اسلام اجتماعي فلسفه ده. موږ او تاسې خلک وینو چې په دروغو، په دوکاو، په فری باندې د بیت المال د پیسو نه پیسې راجمع کی او د هغې نه بیا فقیرانو او غریبانو ته مې هیڅ حق نه ورکوي. اول خو دغه مال حرام دی چې د ولس او د بیت المال او په خیانت باندې راټول شوی، او بل دا دی چې هغه حلال مال کې چې دی نو د فقیرانو او د غریبانو حق دی چې سړی باید د دغه فقیرانو او د دغه بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. په قرآن کریم کې راغلی دی چې وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، چې د مسلمان په مال او پیسو کې یو معلوم حق دی د سوال کوونکي او د محرومو خلکو لپاره چې د خدای د دین نعمتونه محروم دي. نو که موږ په اسلامي اخلاقو باندې رفتار وکړو نو په دغه میاشت کې په خصوصي توګه سره چې ځکه موږ دغه خپل احساس لوږې او تنګې کوو، نو باید ځان داسې وګڼو لکه چې هغه فقیر چې تمام کال کې هیڅ نه لري، د هغوی مرستې او کومک ته ور ودانګو، د هغوی سره مرسته وکړو، هغوی ته روژه ماتې ورکړو، د هغوی سره په ښه ترتیب سره، په ښه توګه سره تعاون وکړو، د هغوی د بچیانو، د اولادونو، د هغه کسانو سره چې د ماښام روژه ماتې نه لري. همدا اوس د افغانستان په مختلفو کلو او بانډو کې داسې خلک شته دی چې د چی سره ډوډۍ خوري او د روژه ماتې دپاره هیڅ نه لري. په دغه خلکو باندې رحم کول چې دی د روژې د فلسفې ځنې دی، باید سړی په کلي کې وګرځي، په قریه کې وګرځېږي، په خپل ولایت ولسوالۍ کې وګوري چیرته چې فقیران دي، او دغه مالدار خلک، دنیا دار خلک باید د دې فقیرانو پوښتنه وکړي. خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي د وجی حقیقی فلسفه په خپل ژوند کې پیاده کو او هغه پلی کو. واقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم.